اون اوریدونکو د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې چې دا وخت د مازیګر 4:30 دی له اجمل ان د خبرونو لنډیز واورئ.
دا سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې غړي نن پرته له دینه چې په خپلو کې د مشرتابه د هیئت په اړه کومې سلا ته ورسیږي، د سولې د مشورتي لوی جرګې نننۍ غونډه پای ته رسولې او ټاکل شوې چې سبا به په دې اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل ووم سفر په ترڅ کې نن اسلام آباد ته رسیدلی. خلیلزاد تر دې مخکې برطانیې، افغانستان او روسیې ته رسیدلی و. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه کیږي چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې 6 راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې 3% ته ورسیږي. په قزاقستان کې په جون میاشت کې د ولسمشرۍ د ترسره کیدونکو انتخاباتو لپاره 9 کسانو نوملیکنه کړې ده چې د وسنی موقت جمهور رئیس چانس پکې زیات ګڼل کیږي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بلند د یوې سیمه ییزې سرمشري کوربه تو وکړي.
د خبرونو لنډیز موله ازادي رادیو اورید. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم خان محمد سین سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغانستان د کرکټ ملي ټیم په جنوبی افریقا کې د یو لړ تمریناتي سیالیو د ترسره کولو وروسته هیواد ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل د هیواد د کرکټ دغه ډله سلیریش ورځې په جنوبی افریقا کې په تمریناتو بوخته وه.
که افغانستان در جنوب افریقا کمپ تمریناتی خود را به پایان رساند و امروز در اسکرام برمی گردد، بعد از این دوباره به طرف جام جهانی اروپا سفر می کند تا در آنجا مسابقات تمریناتی و آمادگی به جام جهانی داشته باشد.
دوویل افغان کرکت تیم په جنوبی افریقا کې په یوې سیالۍ کې د کانادا تیم ته ماتې ورکړه او په دوو نورو تمریناتي سیالیو کې چې د جنوبی افریقا له امیر جنګ له ټیم سره یې لرلې، یوه یې وګټله او بله یې بایلوده. دوبوبل د افغانستان د کرکټ ټیم خطه اړه لري او هیله ده چې په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال اکاډمي پرانستل شوه. د کندهار ولایت د ورزشي ادارې سرپرست مدیر آغا نن ازادي رادیو ته وویل دغه اکاډمي د جوړېدو کار پیل شوی او د علاقمندانو جذبولو ته آماده ده.
پس کندهار کې فصل څو کالو د فوټبال مکتبی اکاډمي خلاص کړل. د نورو مش په کندهار کې د فوټبال ته مکتبی شکل و.
د بوبل وس محل په دغه اکاډمي کې 15 بیا ورزشکاران په تمرین بوخت دي. د خاغلی مدیر آقا په خبره دغه اکاډمي د جوړېدو پروسه به 3 کاله ونیسي. دغه هم بوبل په دغه ولایت کې به یو ورزشي جمنازیم هم جوړ شي چې د بنسټ ډبره په دې ورستیو کې خودل شوی او کارونه به په یو سلاتیا ورځو کې بشپړ شي. او د انګلستان د غوره فوټبال د لیګ مهمه سیالۍ پریمیر لیګ مساوي شوه. د مانچستر یونایټیډ او چلسی ترمن سیالي یو د یو په مقابل کې پای ته ورسید او دواړو ټیمونو امتیازونه ترلاسه کړل. له دې سره د مانچستر یونایټیډ په شپږمه او چلسی په څلورمه رده کې پاتې شو. د مانچستر یونایټیډ لپاره خوان ماتا او د چلسی لپاره مارکو الونسو ګولونه ووهل. داود آزادی رادیو نه سپورتي خبرونه.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو هم په همدې خبرونه کې په راپورونو کې واوریدل، کابل نن د لویې مشورتي جرګې کوربه دی. افغانستان د جرګو او مرکو لرغونی دود لري او همدې جرګو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې سیاسي او ټولنیزو ستونزو ته د حل لاره موندلې، خو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته دا 15مه لویه جرګه ده چې جوړیږي. اکرام الله اکرام په یو تفصیلي راپور کې د دې جرګو اغیزو او پایلو ته کتنه کړې ده.
لویه جرګه چرته چې د هیواد د لویو ستونزو د حل په خاطر پریکړې کیږي. کابل یو بار بیا د سولې د همداسې یوې لویې مشورتي جرګې کوربه ده چې هدف یې د تیرو 30 کلونو جګړې پای ته د حل لارو موندل دي. د دې جرګې د جوړېدو کمیسون ویلي چې په جرګه کې څه باندې 3000 کسان برخه لري چې 40% یې مېرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا 1900 کلونو کې شپږمه جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو، اساسي قانون تصویب، بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو جوړیږي. په 2002 میلادي کال کې استراري لویه جرګه چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې مشر وټاکه، یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د استراري لوی جرګې په پایله کې کابل یو وار بیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماتیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لویه جرګه کې نږدې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لویه جرګه جوړه شوه چې 1500 کسانی برخه والو. یو شمیر قانون پوهان د دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې له لارې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لپاره اساسي قانون تصویب شو. له ډلې ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل، دوی په دې لویه جرګه کې د افغانستان اساسي قانون تصویب شو. د افغانستان د خلکو په اراده یو نظام معرفي کړو چې وروسته ترې درې واړو قضایا، مقننه او اجرایه قوه په کار پیل وکړ، خو ځینې کسان باور لري چې له دې دوه جرګو وروسته د نورو جوړو شویو جرګو پایلې ښې نه وي. صفیه صدیقي چې د سولې د مشورتي لویې جرګې غړي او د امنیتي تړون د جرګې ویاند و ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېره دغو جرګو مشورتي بڼه لرله خو پریکړې چا ونه منلې.
استراری او د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې د هغه جرګو له ډلې وی چې پریکړې د تطبیق وړ وي. له دې وروسته ټولې جرګې تشریفاتي او پریکړې یوازې تر مشورې محدودې شوې او حکومت هم څه چې په ګټه وو ترې استفاده وکړه او څه چې په ګټه نه وو کثافت دانې ته وغورځولې.
له دې وروسته په کال 1988 لمریز کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډه امن جرګه چې تر ډېره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو پیلول او په هیواد کې د امنیت ټینګول ول جوړه شوه.
افغان پاک پیس جرګه
همداشان له دې یو کال وروسته په 1909 لمریز کال کې په دې هیواد کې د سولې لویه مشورتي جرګه جوړه شوه چې په نتیجه کې د افغانستان د سولې عالي شورا رامنځته شوه. یو شمیر کارپوهان وایي د دغه دوو جرګو پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې او څنګه چې تمه کېدله د دوی په خبره همره پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. له ډلې د ننګرهار پوهنتون استاد شیرحسن کمالزی ازادي راډیو ته وویل،
وروسته چې د امن په نامه باندې کومه جرګه د پاکستان سره جوړه شول هغه ډېره ناکامه د امن جرګه وه. د امنیتي تړون دپاره کومه جرګه چې غوښتل شوې وه هغې هم څه نتایج نه لرله. کومه پرېکړه چې شوله هغه بیا خپل رئیس جمهور ونه منله.
په 2011 میلادي کال کې بیا له امریکا سره د امنیتي تړون لویه جرګه جوړه شوه چې څو ورځې دوام وکړ، خو ظاهراً نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حامد کرزي له لوري هم ونه منل شوه. په افغانستان کې لویه او دودیزه جرګه د ملي مسایلو د څېړلو او ستونزو ته د حل لارو ښه سرچینه او د ولسي نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي. په دې هیواد کې د تاریخ په اوږدو کې د ستونزو پر مهال لوی جرګې جوړې شوي او ستونزو ته پکې حل لارې لټول شوي دي. د تاریخ پوهانو په وینا جرګه په افغانستان کې کلونه تاریخي قدامت لري چې یوازې د شلمې پیړۍ په اوږدو کې په دې هیواد کې شاوخوا 40 لوی جرګې جوړې شوي او د افغانستان پر ډیرو مهمو سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه یې پریکړې کړې دي. خدا چې د سولې وسنۍ مشورتي لوی جرګه به مثبتې پایلې ولري کنه. د ننګرهار پوهنتون د معاصر تاریخ استاد شیرحسن کمالزی وایي که پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې نشي هیله شته چې ښې نتیجې به ورکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د سولې په اړه څو پیغامونه چې یو شمیر اوریدونکو د اس ام اس په وسیله ازادي راډیو ته راستولی دي. د اس ام اس 813 په شمیره تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات د په پیغام کې ازادي رادیو ته واستوي او په همدې خبرونه کې به موږ له اوریدونکو سره شریک کړو. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، مشورتي لویه جرګه نمایشي ده او ولسمشر غواړي د دې جرګې له لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، مشورتي لویه جرګې ته خوښ یو او څوک چې مشورتي جرګه تحریموي افغانان نه ګڼو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي، د سولې مشورتي لویه جرګه بې ګټې ده ځکه اصلي لوری چې طالبان دي دا جرګه یې تحریم کړي. راز محمد ریاض د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه له زرغون کلی څخه لیکي، طالبان او افغان حکومت د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي چې ولسي خلکو باندې روژه مبارکه په آرامه تیره شي. عبدالهادي حقمال له کندهار نه لیکي، ټول افغانان سولې ته تږي دي، خدای دې سوله راولي. عبدالرزاق قلمیار د لغمان ولایت له علي سنگ ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې لپاره باید د ولس نظریات واخیستل شي او سیاسیون باید خپل شخصي ګټې د ولس د خپل شخصي ګټو لپاره د ولس امیدونه خاوري نکړي. او خیر الله عثماني له کندهار لیکي، مشورتي لویه جرګه د افغانستان په خیر ده، باید پریکړو ته درناوی وکړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو. د کونړ ولایت د ناری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پاکستانی پاوځ په دې ولسوالۍ کې د ډیورند پر فرضي کرښه اغزن تار غځولی چې له کبله یې د چترال د ارندو او د ناری ولسوالۍ د دوکلام سیمو لارې له دریو کلونو راهیسې بندې شوي دي. د دوکلام اوسیدونکي وایي د دې اغزن سیم له وجې د ډیورند کرښې بلې غاړې ته د دوی ورونه ترې جلا شوي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د ناری ولسوالۍ دوکلام سیمې ته تللی او دا راپور یې برابر کړی.
دا د کونړ ولایت د ناری ولسوالۍ اړوند د ډیورند په فرضي کرخه د دوکلام سیمه ده چې د پولي بلې غاړې ته د کوزي پښتونخوا د چترال ولسوالۍ د ارندو ساحه ده. د پاکستان حکومت دواړو خواو ته پراته قومونه د کونډتار په وسیله له یو بل جلا کړي دي. د دوکلام اوسیدونکي فضل اکبر ازادي راډیو ته ویل،
دا کانډا تار بالکل زمنګ پسینه تیر شوی کانډا تار دی. موږ هغه غاړي ولس دی غاړي لوسونه موږ یو لوسونه او د یو بل سره رښتیا خپلوانان لرو. موږ یو بل سره بیخي په منځ باندې کټ شوی و دغه کانډا تار په وجه باندې.
دلته د ارندو او د کلام ترمنځ یوازې یو خور بهیږي چې پلنواله به یې شاوخوا شل متره وي. د خور بل غاړه د پاکستان پوز د نورو سیمو په سیر د خلکو له تګ راتګ وستلې ده. فضل اکبر وای،
دلته غټلاره و مخ دغه غاړې خلک به هغه غاړې ته پورې واته، هغه به دلته راته، یو د بل سره به تګو راتګو، یو د بل سره خپلوینې لري خلک. ولسونه دي یو ورور اخوا یو خورور دی خواته ډېره دی. اوس دغه کنډاتار چې دغه کېږي تقریبا په روس کال لپاره ایسه د کنډاتار بند شروع شوي په لګوله باندې مطلق دغه لاره اخوا دی خواته ورونه یو بل سره جدا شوي او جلا شوي دي، یو بل سره لارې بېلې شوي دي او بنده شوي ده. دا لاره
پخوا به د چترال او کونړ ترمنځ په یاد لاره هر ورځ په لسګونو موټرو تګ راتک کولو، خو اوس پر خوړ جوړ شوي پله باندې یوازې کوڅه ډب سپي پراته دي. خلک وایي دوی د کونړ ولایت مقام کابل او ټول چارواکي د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ او د کونډاتار له لګولو خبر کړي، خو تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
دغه د دوکلام او دارندو ساحه چې تاسو په خپل سترګو ګورئ، په دغه ساحه کې موږ ډېر زیات مخالفتونه دی ولسونه وکړل، خو بیا هم د مخالفتونو باوجود زموږ مرکزي حکومت کومه عکس العمل ونه خوده. خدا کنډاتار یې تیر کړی دی، موږ مخالفت کوو، موږ رونه سره جدا کړي په دغه ساحو کې. دغه شوی دی په نورو غرایزو ساحو کې هم دغه شوی، او بالکل دا چې داخل ته افغانستان خاورې ته هم دا کنډاتار هم را داخل کړی دی په بعضو ساحو کې.
د ناری ولسوال حاجی ګل زمان هم وایي، پاکستانی پوز په ډیرو ساحو کې د کونړ خاور نیولې ده او اغزنتاری پکې غځولې ده.
دغه سټون دغه تاسو نه دغه خپل پورې غاړه دغه سټون دغه طرف دغه نوټه باندې دغه اغزنتار کړل ده. ولې د باټا شډولې په ساحه کې 250 متره د ترسل متره پورې دغه ته دغه کله راغلي دی والد دغه خپل دغه جوړ کړی چونه جوړ کړی دي. په دغه نه امن ساحو کې د ناړی چې باټا شو د چرګل ساحه ده، ال د سیمه سیمه خردار کار وسم روان دي او دغه تاسو عمل نه چې د کار وسم روان کړل ده.
هغه وای د فرضي کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه د کونډاتار مخالف دي.
دواړه جانب هم اخلک دې من ناراضي، هم دې خو خلک هم دې من ناراضي دي، ځکه دې خلکو منځ کې خپلولي دي. تقریبا 15 زنانه دغه کلی په دې کلی کې واده دي او دې کلی زنانه په اکلی کې واده دي. هغه د خپل غم خاده نه وتلی دي. موږ هغه خپل انساني او هغه بشری عتیپی د مخنه هغه ته اجازه ورکو اردو چې د پاکستان د ټول پنجابیان دي هغه قدن په دغه لهجه موږ نه پیږي او نه زمونږ دی خلکو ته او یا دې زنانو ته اجازه ورکو چې الته لاړ شه دوه طرفونو خلک چې دي په دې باندې ناراضه دي او خپه دي موږ دغه مرکزی حکومت ته رسولی دی
په کونړ کې د 201 سیلاب کلوردو د دوهمي پلی لیوا قومندان جنرال میرویس صافی په ناړی کې ازادي راډیو ته ویل دوی به هیڅکله پاکستانی ځواکونو ته اجازه ورنکړي چې د کونړ خاوره ونیسي.
کوم ځکه چې موږ ته راغلی هغه خپل جواب لیدلی ده او اخزان تاریخ خپل په هغه کې غځولی ده. خاوره کې زموږ خاوره کې نه ده، که چېرته زموږ خاوره کې وغځوي موږ هر لحظه د وینو په قیمت باندې حاضر یو چې هغه نه دفاع وکړو.
د دوکلام بازار یو وخت زیات ګرم و. له کونړ او چترال به خلک سودا اخستلو دپاره دلته راتلل، خو درې کاله کېږي چې دغه لاره په بشپړ ډول د خلکو پر وړاندې تړل شوې ده. اوس یې دوکانونو ته پرتو قلفونو زنګونه کړي او بازار داسې سوړ پروت دی چې سړی فکر کوي چې ګنې کومې سختې ناروغۍ ترې ټول انسانان اخستې دي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، له تاسو بخښنه غواړم چې ځینې راپورونه چې د خبرونې په پیل کې مو د هغو د خبرولو ژمنه کړې وه د وخت د کمښت له کبله او د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د ځانګړو راپورونو په اړه د هغو له وجې موږ نه شو کولای چې هغه راپورونه خپره کړو. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به هغه تاسو ته خپره کړو. او اوس هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویلې چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د نیمې نړۍ د خبرونې خوږو مینوالو سلام. زه سهار ګل میرزا یم او تاسو ته د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشته غنی چمتو کړي وړاندې کوم. د دې اونۍ د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د نجلۍ د ودیدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاوتریخوالی اوړي.
دغه خسته مې دولس ډیګري جوړ کړي پلاس او نور مې دغه د کور لوازم شیان
خوښي خو تانه راکوي راکوي
ځان وژنې یا د تیختي یا د ځینې ځینو داسې چلندونو تصمیمونه
هم جیس ورنوړي. هغه خزه په کورنۍ کې ډېر کم ارزښت وي، تانه ورکوي، دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
کله چې ما ودو یو وړکی کتابتون مې د ځان سره درلود هغه مې د خپل خسر کور ته د ځان سره.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوي ژوند د پیل لپاره د ضروري وسایلو او کالیو برابرولو ته وایي چې معمولا د نجلۍ د پلار د کورنۍ له لوري برابرېږي. خو که نجلۍ په جیز کې د کور کم وسایل راوړي او یا د برابرولو توان نه درلود، له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي او دغه ستونزې څنګه په کورنیو لانجو او تاوتریخوالي بدلېږي؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ شي چې په لومړي سر کې له هغې ځوان نجلۍ سره خبرې شوې چې کوژده شوې ده او د ځان لپاره د جیز په برابرولو لګیا ده.
دغه دسمال تاسو د خپل لاس جوړ کړی خامک مې کړی او د څو نور چې دي ورېندار مې سره مرسته کړې او د دانې راته ګنډلې او نور ښکلیان مې ګنډلې دي او څو جوړې کالي چې وایي جیس دوستانو دلته په دې کوټه کې شاوخوا ته د کور وسایل ایښي دي. نو نازیه به راته ووایي چې کوم سیزونه یې د جیز لپاره تیار کړي دي.
دا یو وینې چې جاري برقي ده او یو بل دغه چینی ده چې ما اخیسته ده.
بل ته خواره کش کړم
نو خورده دراندی چی کشم این شما ماشینی کلا شویده پکه ده ده شاین میخیستی امادگی مرد
او ده ده دوست مالون لانده ده سپین شاید شدی ده
او ده یه خند ده کنم بیا که ولک تم گنده ده خبلا اسم جو ده دیر سخت ده تصویینی چی بازارو کسی ده خند خرچی گید یه قنم شد لاز ده رو پیده دی نو ده منگه خبلا بخبلا اسم بیا جو رو
نازیا حق زوان انجلی ده چی تمکی گی دو میشتی و روستا واده شی نو زکه اوس ده خبل جیس پا جو رو ولو لگیا ده ده هغه په څیر زیات شمیر افغان نجونې شته چې کله کوژده شي نو خپله ټوله انرژي د ښو او مجهزه جهیزیې په برابرولو مصرفوي او هڅه کوي د کور وسایل برابر کړي چې په دې کې د خپلو ګوتو هنر هم نندارې ته ږدي چې خیاطي، خامک او لاسي صنایع هم پکې شامل وي. معمولاً دغه توکي له واده وروسته د تخت جمعې په مراسمو کې د نجلۍ پلارګنۍ له خپلې وسې او توان سره سم لور ته د سوغات په بڼه ورکوي. د ناوې لپاره جیز نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم دود دی چې پرته له دې چې د ناوې د کورنۍ اقتصاد په پام کې ونیول شي د زوم د کورنۍ په غوښتنه ملا ماتوونکی جیز ورباندې برابرېږي. ان تر دې چې که چیرې د کومې ناوې جیز کم وي یا یې هم رانه وړي نو د خسر په کور کې بد چلند او تاوتریخوالی سره مخ کیږي. د خوست ولایت اوسیدونکي محتاب وایي چې واده یې ډیر کاله پخوا شوی دی خو دا چې د خسر کورته یې دومره ډیر جیز نه و وړی نو اوس هم د خواښي پیغورونه او د نورې خسرګنۍ توندې تیزې خبرې اوري.
وایي پلار دې چی نه دي درته اخیستي، کالي نه دي درته اخیستي، خواښي خو تانه راکوي راکوي، خو د بل ځایه یا د خپل خپلوانو کې کومې ښځې چې راځي هغه هم تنه راکوي. چېرته واده ته لاړه شم واده را باندې تریخ کی، خو بیا چې کوم وس هغه مینه رسیږي، فقط ژړا راشي په سترګو کې موف کې ګاډي.
د ځینو خلکو په وینا یو شمیر کورنیو ته چې کله نوې ناوې ودیږي نو له هماغو لومړیو ورځو خپل هغه اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي، دومره چې د دې واک هم نه لري چې له خپل راوړل شوي جیز څخه کار واخلي. د کابل د دې سبز اوسیدونکي نور بیبي وایي چې خوښ یې د دې ټول هغه جیز چې په ډېرې خوارۍ برابر کړی و خپلو لونو او نورو نږدې کسانو ته ورکړ.
هو جیز مې جوړ کړ، ما په خپله ډېر کوشش مې وکړ، خپله ځینې وګنډل، خویندو مې راسره کومک وکړو، مګم وخت چې زه واده شوم او لاړم د خاوند کور ته بیا خواښې مې هغه ټول زما نه واخیسته، بیا ښه نو ټولې تحفې په شکل باندې ورکړل خپل زوم ته، خپل ورور ته، وراره ته، دوی ته.
خو د اسلام له نظره د جیز پر سر ناوې ته پیغور ورکول او سپکې سپورې څه حکم لري؟ دا مو له دیني عالم محمد الله سیدزاده څخه پوښتلی دي.
که د چالو وسې کېږي او شایې جوړوي نه لري او د پلار کورنۍ یعنې د جلۍ د پلار کورنۍ په بساط کې یا په توان کې داوي چې خپل لور ته مثلا فرش ورکړي یا ظرف ورکړي، هغه د ده خپل کار ده، ولې د حد او د توان ته اندازې. اکثرا کورنۍ بیا داسې هم دي چې جیز ورنه وړي، هغه ښځه په هغې کورنۍ کې ډېره کم ارزښته وي، په کمه سترګه ورته کتل کېږي، تانې ورکوي او هغه همیشه تهدیدوي یا داسې نور خشونتونه یا تاوتریخوالی ورسره کوي چې دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
خو یو شمیر کسان بیا وایي ځینې انګیندې داسې هم دي چې خپل جیز ته په بکس یا المارۍ کې شل قلفه ورچوي تر دې چې د ضرورت په وخت هم کار ترې ناخلي او دا چاره یې د خسر په کور کې د جار او جنجال سبب شي او خواښ یې ترې په کلونو کلونو ناراضه وي. په همدې اړه 50 کلنه شاپری وایي
جیز زوی راوړې وه، بس دونه یې راوړې خپل وس قدر، هماغه یې خپل ځان ته یې وساتله، ما ته یې نه دی راکړی. دا ماشین د خیاطي وه، دا پیالې وه، چاینکه، ترموز وه، دغه شیان و زوی نور شیانه نه وه. دا بکسه هغه بکسونه کې قلف کړي زوی خور ورته وړې څه دی ته ما ورکوه، خپل مال ځان ته وساته.
د انساني علومو په برخه کې ماستر او ارواپو استاد ضیاءالحق شمس بیا په دې نظر دی چې د جیز پر سر د خسر د کور پیغورونه او بدې خبرې د دې لامل کیږي چې د میرمنې او خاوند ژوند هم تریخ شي.
د نوې خیخې مسله هم د همدغه انعناتو تر فشار لاندې د ځینو انسانانو قرباني اخلي چې هغوی باندې فشار راوستلی سي او یو کس په ټولنه کې په کورنۍ کې ضعیف معرفي کولی سي، بې منطقه معرفي کولی سي، د شای په صفت معرفي کولی سي، نه د انسان په صفت. او داسې ځینې درونی خصوصیات چې دا ناروغۍ سره اخته کوي، د پیښو په وړاندې هغه مقاومت راکموي، په ماشومانو باندې وروسته فشار ډېر زیاتوي، اوقدوي کوي، او بالاخره د انعناتو قرباني وي. هېڅکله په ارامه تر پایه پورې ښه ژوند نسي کولی، او کیدلی شي د ځان وژنې یا د تېښتې یا د ځینو داسې د تداول چلندونو تصمیمونه هم ونیسي.
له بلې خوا میرمن شریفه زرمتی وایي دا په پکتیا کې لومړنۍ میرمن و چې د خسر کورته د جیس پر ځای یوازې یو څو کتابونه او خپل تحصیلي اسناد وړي وو. دا کار یې ځکه کړی و چې خلکو ته وښیي چې یوازې مادي مسایل خوښي نه راوړي، بلکې معنویات تر ټولو لوړ دي. دا چې د شریفې زرمتی خسرګنۍ بیا څه ډول عکس العمل ښودلی، نوموړې وایي:
کله چې ما واده وکړ یو وړکی کتابتون مې د ځان سره درلود، هغه مې د خپل خسر کور ته د ځان سره وړی ده، او یو درې څلور جوړه جامې مې درلودې، د هغه سره ما واده وکړ، ولاړم تللې یم. فصل د خدای تر اوسه پورې د ما د ماشومانو د پلار له طرف نه، یا مې د خواښې خسر خدای دې وبخي د هغوی له طرفه، یا مې د کورنۍ د نورو غړو له طرفه، نه په هماغه ورځو کې، نه وروسته له هغه، نه تر اوسه پورې کوم ستونزې سره نه یم مخامخ سوې. حتی په رموز کې تر اوسه پورې راته دا خبره چا نه ده کړې ستا له ځان سره جیز جوړه نه ده راوړې، هیڅ شی مې له ځانه سره یې نه وړه. د ځوان اساس یوازې جیز نه پوره کوي، د ځوان په اساس کې، د ځوان په بنسټ ښودل کې نور داسې څه شته چې په هغه باندې باید موږ ټینګار وکړو، لکه زده کړه ده، د ځوان مخ ته وړل ده، د اولاد دنیا ته راوړل ده، سالمه تربیه او روزنه ده، او خپل ځوان څنګه په پښو باندې ودرېږي، دا ډېره مهمه ده.
خو ښایي د میرمن زرمتۍ په څیر به ډېرې کمې ښځې وي چې د خسر کور ته د ډېر جیز پر ځای کتابونه او نور معنویات وړي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غني جوړوي.
کله چې نوی ناوی د خسر کور ته جیز کم وړي، نه یوازې دا چې له بد چلند سره مخ کیږي، بلکې ځینې وخت د همغه توکو د استفادې حق هم ورناخیستل کیږي. په دې حق له زموږ همکاري فرشتي غنی و تمثیلي ټوټلې کلی ده، په ګډه یې ورو.
ام دوم را غواړی چې ملنګ جان را وغواړم او دا غولای دې په ویرو زورکم. وای کوکما دې کما کل دما و نه منله. اماغه اوله ورځ مې ورته ویل چې دې دې سترګې دې ښځې نه دي. دا به مې په دې کارونو دا نورین ګندم للارې وباسي.
ظلم دی.
جیز خو هغه څه دی چې یو نجلۍ د مور
د کور راوړي او مور یې ورته جوړوي چې د میړه په کور کې لاس بند شي او د دغو وسایل او کالیو ته کار واخلي، نه دا چې خسرګنۍ ته ټول وخت احتیاج وي او هغه هم خسرګنۍ ته نقلب کړي. د نجلۍ جز هغې خپل حق دی، خو داسې کورنۍ ډېرې دي چې د خپل انګور حق خوري او جز یې ترې اخلي. خیر، زه به یو ځل لاړه سم له دې به وګلي سره به خبرې وکړم چې اول خو دې د کور غم په کور وژاړي او که نه سره جوړې سي نو د بل حق ولې خورې؟ هغه لویه ګناه ده، خدای دې په دې ګناه نه نیسي څوک، دا ګناه نه بخښل کېږي. زه به ورسم، ستاسې خوښه ده که نه یې به خبرې ورسره وکړم څنګه؟
خو که دا جنجال حل کې قربان به دې شم. خیر اوسې ترورې.
ولې بیا نه کمال، خو دا تم زما لکه اولاد داسې، زه به ورسم د خوښې سره به دې خبرې وکړم پوه شوې؟ اتمن به انشاءالله در حل کړم، حق دې دی، خپل حق به واخلې.
خوږ اوریدونکو، دا وه د نیمې نړۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت.